آمریکا غږ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای
امریکا غشنا رادیو درنو او محترم اوریدونکو السلام علیکم. بیا هم سړی مشي وخت په واشنگتن کې د شپې اتنمی او په کابل کې د سهار شپږ بجې شولې. دا د امریکا غشنا رادیو دویمه نیم ساعته سهارنۍ خبری خبرونه شروع کوو. په لومړي سر کې د مهمه خبرونو سرټګي اوري.
ترکیه وایي چې د روسیې یو جنگي الوتکې په هوایي قلمرو تیری کړی دی. د ترکیه او یونان ترمنځ د یوې کښتۍ د ډوبېدو له امله تر څلوېښتو مهاجر وژل شوي دي، او جمهور رئیس اوباما به د خپل جمهور ریاست په دوران کې د لومړي ځل لپاره یو جمعه ته ولاړ سي.
نن یک شنبه ده، د 1349 هجري لمریز کال د دلوي یولسمه ده چې د 2014 میلادي کال د جنوري د میاشتې یو دیرشمه کېږي. روانه خبرونه نیم ساعت دوام کوي. د راپورونو په برخه کې به واوري چې د جمعې په ورځ د بشري حقونو د څار ادارې ویلي دي چې زیات شمېر افغانان د خپل ارادې په خلاف د ایران د لوري سوریه ته د جګړې د پاره استول کېږي. د افریقایي اتحاد مشرانو عالي غونډه د برونډي او جنوبي افریقا په جنجالونو باندې راڅرخېده، او مسلمانان په متحده ایالاتو کې د لویانو د نفوس په سلو کې 1% جوړوي. دا راپورونه زموږ په همدې خبرونه کې لږ وروسته اوري، خو اول پوره خبرونه روخان نورزی وایي.
السلام علیکم. د ترکیه او روسیې ترمنځ یو ځل بیا جنجال پیدا شوی دی. ترکیه او د ناټو سازمان پرون ویل چې د روسیې والوتکې د ترکیې هوایي قلمرو باندې تیری کړی دی، خو روسیې د ترکیې تورونه بې اساسه وبلل او رد یې کړل. ترکیه ویلي دي چې د جمعې په ورځ د روسیې یو الوتکې د ترکیې حریم نقص کړی دی. د ترکیې جمهور رئیس خبرداری ورکړی دی چې که چیرې د ترکیې په هوایي قلمرو باندې تیری دوام وکړي نو شا واقعبه ونه لري. د روسیې د دفاع د وزارت ویاند ویلي دي چې د روسیې جنگي الوتکو حتی یو ځلې هم د ترکیې په هوایي قلمرو باندې تیری نه دی کړی. د روسیې او ترکیې ترمنځ تشنج چې د نومبر په میاشت کې هم پیدا شوی و، جنجال په دې پیدا شوی چې ترکیې د روسیې یو الوتکه وویشتله او رانسکورې کړله. ترکیې وویل چې الوتکه د دوی هوایي حریم ته داخل شوې وه، خو روسیې بیا دا خبره رد کړې وه. د سوریې د حکومت د مخالفینو د یو عمده ډلې استازي جنیو ته رسیدلی دي، خو دا لا معلومه نه ده چې دغه ډلې چې د مذاکراتو د اعلی کمیټې په نامه یادیږي استازي به د ملګرو ملتونو په منځګړتوب په خبرو کې په مستقیمه توګه برخه واخلي او کنه. په جنیو کې د جمعې په ورځ د سوریې په اړه خبرې پیل شوې دي، خو د سوریې د حکومت د مخالفینو د مذاکراتو عالي کمیټې پکښې برخه نه واخیستې. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو خاص استازي د مستور ویلي دي چې هیله کوي چې نن به د مخالفینو د سازو سره وګوري. د ترکیه او یونان ترمنځ په سمندر کې د یوې کښتۍ د ډوبېدو له امله څلوېښت مهاجر مړه شوي دي، او د ژغورونکو ډلو 15 نور مهاجر چې په همدغه کښتۍ کې سپاره وو ژغورلي دي. د ترکیه یوه خبري اجانس ویلي دي چې په مړو شویو کسانو کې 15 ماشومان دي. دغه اجانس ویلي دي چې دغه مهاجر د سوریې، افغانستان او برما وو. په جنوبی امریکا کې د زیکا وایرس په چټکۍ سره په خپرېدو دی، او د آسیا ځینې هیوادونه د زیکا د وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره ځینې اقدامات کړي دي. نور تفصیل د اشوق الله رحیم زوینه.
د زیکا وایرس په جنوبی امریکا کې په چټکۍ سره خپرېږي. د کولمبیا د روغتیا ملي انسټیټیوټ اعلان کړی دی چې د 20,000 نه ډیر کسان په دې وایرس اخته شوي دي چې د 2,000 نه ډیر یې امیندوارې مېرمنې دي. د کولمبیا د روغتیا ملي انسټیټیوټ کورنۍ نه دا غوښتنه هم کړې چې د شپږو میاشتو نه نیولې تر اتو میاشتو پورې د ماشومان نه راوړي. زیکا نوي زیږیدلو ماشومانو ته تاوان کوي. د صحي برخې کارپوهانو ویلي دي که چیرې د امیندوارۍ پر مهال ښځه زیکا ونیسي کېدای شي چې د ماشوم مغزو ته یې تاوان ورسوي او یا یې هم په موقت توګه فلج کړي. په عین وخت کې ځینې آسیایي هیوادونو د زیکا د ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره د ځینو اقداماتو اعلان کړی. د ځینو آسیایي هیوادونو صحي چارواکو خپل ادباو ته جنوبي یا منځنۍ امریکا ته د سفر کولو په اړه خبرداری ورکړی. دوی وایي هغه کسان چې جنوبي یا منځنۍ امریکا ته تللي وي او بیرته ستانه شوي وي که چیرې یې تبه کیږي او یا هم بخار په بدن باندې پیدا کیږي، نو زر ته زر دې صحی مرکزونو ته مراجعه وکړي. ډاکټرانو ته دا هم ویل شوی چې سمدستي د هغو مواردو په اړه رپورټ ورکړي چې د زیکا د ویروس نښې پکې لیدل کیږي. اشق الله رحیم زوی، امریکا غاک، آشنا رادیو.
د نړۍ خبرونو ته ادامه ورکوو. د امریکا تر ټولو مشهور ورځپاڼې نیویارک ټایمز د 2014 کال د دیموکرات ګوند په کاندیدانو کې د هیلری کلینټن او د جمهور غوښتونکو د ګوند په کاندیدانو کې د اوهایو د ایالت د پخواني والی جان کیسک څخه ملاتړ اعلان کړی دی. د نیویارک ټایمز د ورځپاڼې مدیر آیت ویلي دی چې هیلری کلینټن د دیموکراتانو لپاره ښه انتخاب دی. د دغه ورځپاڼې مدیر آیت دا خبره هم کړې ده چې د جمهور غوښتونکو مخکښ کاندیدان ډونالډ ټرمپ او ټیټ کروز د اعتراض وړ دی. دغه ورځپاڼه زیاته کړې ده چې کیسک چې د کاندید کېدو چانس یې کم دی، په جمهور غوښتونکو کې یوازینی کس دی چې ورباندې حساب کېدای سي. د امریکا د ولسمشرۍ لپاره احتمالي کاندیدانو پرون د آیووا په ایالت کې خپلو انتخاباتي منډو تړلو ته ادامه ورکړې ده. په دغه ایالت کې په دواړو ګوندونو کې د احتمالي کاندیدانو ترمنځ سخته مقابله روانه ده، او جمهور رئیس اوباما به د خپل جمهور ریاست په دوران کې د لومړي ځل لپاره یو جمعه ته ولاړ سي. سپین ماڼۍ د شنبې په ورځ وویل چې جمهور رئیس به په پالدیمور کې د اسلامي ټولنې مرکز ته ولاړ سي، او هلته به د امریکا ملت ته د مسلمانانو خدمات ولمانځي او اطمینان به ورکړي چې مذهبي ازادي به د امریکایانو لپاره مهمه وي. په پام کې ده چې اوباما به د اسلامي ټولنې د غړو سره هم وګوري. سپین ماڼۍ ویلي دي چې د ملاقات وروسته به اوباما وینا وکړي، او دا به ووایي چې دا مهمه ده چې موږ خپلو لویو ارزښتونو ته رښتینی وسو، یعنی خپلو وطندارو امریکایانو ته ښه راغلاست وایو چې د تاسو په خلاف آواز اوچتوي، بې تفاوتي ردوي، او د امریکا د مذهبي ازادۍ د دود نه محافظت کوي. د پاریس او د کالیفورنیا د سن برناردینو بریدونه افراطي مسلمانانه کړي وو، او د دوو خونړي بریدونو وروسته اوباما په مسلمانانو غږ وکړ چې د افراطیت په خلاف دې په جګړه کې ورسره مرسته وکړي. بل پلو ته جمهور رئیس اوباما د امریکایانو نه غوښتي دي چې د مسلمانانو په خلاف د سیاستمدارانو څرګندونې رد کړي. په تیره بیا د جمهور غوښتونکو د احتمالي کاندید ډونالډ ټرمپ څرګندونې چې د مسلمانانو په اړه یې کړې وې. ټرمپ ویلي وو چې امریکا ته د مسلمانانو په راتګ بندیز ولګول سي. ټرمپ دا خبره د کالیفورنیا د سن برناردینو په سیمه کې د دسمبر په میاشت کې د برید نه وروسته وکړه. په کالیفورنیا کې برید دوه کسانو چې ښځه او میړه وو وکړ، او 14 کسان پکښې ووژل شول. دا د دې سات خبرونه.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
درنوونکو د امریکا غږ آشنا رادیو دویمه نیم ساعته سهارنۍ خبری خبرونه د واشنگتن نورې په واشنگتن کې اوس د شپې 8:00 او 8:30 شولې. دا هم د دې خبرونې لمړی مطلب. د بشری حقوقو د څار د ادارې او راپور وایي چې یو زیات شمیر افغانان د خپل ارادې په خلاف د ایران لخوا سوریه ته د جګړې لپاره استول کیږي. امریکا غږ ته سرچینو همدارنګه ویلي دي چې په زرګون افغان شیعهګان د ایران په مرسته سوریه ته تللی دي، او هلته د بشار الاسد د نظام په پلوۍ د حزب الله له ډلې سره د فاطمیون په لوا کې جګړه کوي. خو افغان حکومت بیا وایي له هم دوی په دې اړه خپلې څېړنې کوي، او کوم داسې شواهد او ثبوت نه لري چې کوم هیواد په جبر افغانان د سوریه جګړې ته لیږلي وي. رحیم ګل څاروان په دې اړه راپور لري.
د لویدیځو رسنیو په قول له 10,000 نه تر 12,000 پورې شیعه افغانان د ایران په مرسته په سوریه کې د بشار الاسد په پلوۍ د حزب الله د ډلې په خوا کې په جګړه بوخت دي. د بشري حقوقو د څارنې اداره بیا وایي چې د افغانان د خپل ارادې په خلاف د سوریه جګړې ته لیږل شوي دي. د اکثره هغه افغانان دي چې په ایران کې کډوال او خپل عادي مزدوري کوله. امریکا غږ په کابل کې یو داسې چا سره خبرې کړي چې د ترزوی د سوریې په جګړه کې لاس ورکړی دی. علي رضا وایي د ترزوی چې 40 کاله په ایران کې تیر کړی و سوریې ته ولېږل شو. دا ورته نه ده معلومه چې کومې مرجې لېږلې، خو سوریې ته له تګ وروسته ورسره اړیکې پرې شوې تر هغه چې د ایران حکومت د هغه تابوت راوړ. علي رضا وایي د تر کورنۍ له ایران وتښېده او اروپایي هېوادونو ته یې پناه یووړه.
کسی نمی بود که اینا را تشویق کنه. خود از یاخو
که سوک نوای چه دوی حسولی وای خپل علاقه من نو چه لرشی وصله وقلی او پا عربی هواد که جنگ وکلی. سمره چه معلومات لرو په هغه ځای کې چې دی اوسېده داسې خلکو چې دی به یې تشویقوه. یو څو نفره سره یو ځای شول، او هغې ډلې چې دوی به یې سوریه ته وړل ورغلل. زما د تره زوی په سوریه کې وژل شوی. دومره دقیقه ده چې په سوریه کې وژل شوی دی. تابوت یې خپله د ایران حکومت راوړ، دفن یې کړ. دا د کورنۍ د ایران د دولت لخوا کومک هم ترلاسه کړی و چې له وژنې وروسته یې مصرف کړي.
سوریه جایی که کشته شدم سوریه است.
علی رضا وای د د تر زوی په ایران کې په هغه ځای کې دفن شوې چیرې چې د سوری د جنگ وژل شو ته تری هدیره جوړه شوې ده. خو افغان حکومت په دې اړه دومره وای چې لا هم تحقیق کوي او کوم کره ثبوت او شواهد په لاس کې نه لري. د ولسمشر د ویان مرسیات ظفر هاشمی ویل افغان حکومت له هغه راپورونو خبر دی چې یو شمیر افغانان د سوری په جنگ کې دخیل دي.
ولی به خاطر تثبیت
ولی په دې خاطر چې ثابت شي څومره افغانان دخیل دي که وجود ولري او یادا چې له کومې لارې سوریه ته داخل شوي دي، د بهرنیو چارو وزارت ګمارل شوی چې په دې اړه له ټولو هیوادونو او شبکو سره په تماس کې شي او سم راپور ولسمشر ماڼۍ ته وړاندې کړي.
خود بهرنیو چارو وزارت بیا ویل په خوانی په عربي حوزه کې خپل سفارتونو ته ویلي چې په دې اړه پلټنی وکړي. دا وزارت ویل هم دا ثبوت نه لري چې د افغانان په جبر د سوریه جنگ ته لیږل شوی وي. د بهرنیو چارو وزارت د ویان مرسیال خیرلازاد وای ممکن ځینې افغانان په خپل خوخه د سوریه جګړې ته تللی وي.
دا ډیر وخت وړي هم دې لپاره دا ډیر دا مسله ډیر اوږد شو چې مونږ تر اوسه دا یو نتیجې ته نه رسیدل چې دی افغانانو حضور یا عدم حضور دی سوری په جنگ کې دا یو واقعیت دی کنه دی او بل دوی واقعا مجبور سوی چې دا د جنگ ته ولاړ سي کنه د خپل په خپل خوخه دوی تللي. همدې لپاره زموږ څېړنې تر اوسه یو نتیجې ته نه ده رسېدلې.
3 میلیونه شاوخوا افغانان په ایران کې کډوال دي. د قوم او مشهد په خارونه کې میشت افغانان سوری ته لیږل کیږي. ایرانی سرچینو به امریکا غږ ته ویلي هغه افغانان چې د سوری په جنگ کې په لومړی کرخه کې دي د زینب د زیارت د دفاع لپاره چې د شیعه مسلمانانو مقدس ځای دی ورغلي دي. رحیم ګل ساروان، آشنا تلویزیون، کابل.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا ده VOA پښتو.
د افریقای اتحاد مشرانو علي غونډه د بورنودي او جنوبي افریقا په جنجالونو څرخېدله. خبريالي مارت راوان راولدوف په دیړه د اديسا بابا نه راپور لګړي.
توقع ده چې د افریقا د دولت رئیسان د بورنډي او جنوبي سودان په شان دغه وچې د ځینو جنجالونو غم وخوري. دوی په اديسا بابا کې د افریقای اتحاد په مرکز کې دوه ورځنۍ غونډه کوي. سره له دې چې د دغه علي غونډې موضوع بشري حقوق دی، خاص ټینګار د ښځو په حقوقو باندې دی. د افریقایي اتحاد دغه علي غونډه یو ځل بیا په امنیتي موضوعاتو باندې ټینګار کوي. په روان کال کې د افریقا په 12 هیوادونو کې انتخابات کیږي او د هغو مشرانو په عواقب باندې هم په پرله پسې خبرې شوې دي چې د قدرت په ګدۍ باندې خېټه اچولې ده. د زیمبابوې جمهور رئیس رابرټ مګابي چې د افریقایي اتحاد د اسمبلې د ریاست دورې پایته رسیږي د 1980 کال نه راپدی خو په قدرت کې دي. دوی ویل په د باندې هغو کسانو تاثیر نه دی کړی چې په هغو مشرانو باندې انتقاد کوي چې ډیر وخت په قدرت کې پاتې شوی دي. مګابي خپل خبر ته دوام ورکوي او وایي
You must now allow another party also to take over. Is that democracy?
تاسو ډیر وخت په قدرت کې یاست. تاسو باید اوس بل چا ته اجازه ورکړي چې قدرت ته ورسیږي. آیا دا دیموکراسي ده؟ او دا له اروپا نه راغلي ده. دوی ته وایا چې خپل خلی بند کړي. بورونډي، جنوبي سودان او تروریزم امنیتي موضوعات چې د افریقایي اتحاد د عالی غونډې د ایجنډا په سر کې دي. د بورونډي جمهور رئیس تیر کال اعلان وکړ چې غواړي د درېمې دورې لپاره ځان انتخاب کړي، نو له دې نه وروسته تاوتریخوالی پیل شو. د حکومت مخالفو ډلو وویل دغه اقدام د اساسي قانون په خلاف دی. دغه تاوتریخوالی د افریقایي اتحاد د سولې او امنیت شورا دې ته راوستله چې د 3 دسمبر په میاشت کې د افریقا سولې سات تون کې قوا دغه هیواد ته واستوي. د بورونډي د بهرنیو چارو وزیر آلن نیاموتوي د جمعې په شپه وویل په بورونډي کې افریقایي عسکرو ته اجازه نه ورکوي. نیاموتوي وایي
We wanted to let everybody know in the council that the problems of Burundi have to be solved by Burundians through peaceful and political means.
منګه غوښتل چې په شورا کې هر څوک په دې باندې پوکو چې د بورونډي ستونزې باید د بورونډایان د سولایزو او سیاسي لارو چارو نه حل کړي. بورونډي چې مرستې ته ضرورت لري هغه باید په عسکري بڼه نه وي. تاسو چې هر امرسته باندې فکر کولای شئ نو کې ناستل شو او خبر ور باندې کولای شو، مګر کله چې د اسکرو موضوع راپورته کیږي نو د هغه په باره کې زموږ دریز بدل شوی نه دی او ممنوع سیمه ده. برونډي په دې هفته کې د افریقایي اتحاد د سولې او امنیت کمیسیون ته بیا انتخاب شو، که څه هم چې عالی غونډه باید د دې موضوع په باره کې پریکړه وکړي. د افریقایي اتحاد عالی غونډه به نن د یکشنبې په ماښام پای ته ورسیږي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
مسلمانان په متحده ایالاتو کې د لویانو د نفوس په سلو کې 1% جوړوي، خو د ولسمشرۍ په ټاکنو کې ښایي په ځینو هغو ایالتونو کې بدلون رامنځته کړي چې اوسیدونکي په بیلابیلو کاندیدانو ته په رای ورکولو سره ویشل شوي دي. نور تفصیل په دې راپور کې اوري.
مسلمانان د اورین سیمې په اسلامي مرکز کې راغونډیږي او د اسلامي تعلیماتو د یو ځایي مدرس خطبې ته غوږ نیسي. هغه وایي مسلمانان په سیاسي لحاظ د بیلابیلو نظریو درلودونکي دي.
موږ ټول پر یو شی موافق یو، یو شی ډیر مهم دی او هغه دا دی چې موږ له هغو لفاظیو او ویره رامنځته کوونکو خبرو نه ستړي شوي یو چې د ډیرو کاندیدانو لخوا تکرارېږي.
هغه نه غواړي چې نمونه واخلي، خو هغه د نور غوښتونکي مخکښ کاندید ډونلډ ټرمپ او د هغه نورو په اړه خبرې کوي چې د مسلمانانو په اړه شکونه څرګند کړي. جمعه ته لرتونکو کسانو غوښتل شوي چې د رای ورکولو لپاره ځانونه ثبتوي او هغوی ځانونه ثبتوي. له جمعه سره په نهلیدلې یو ښوونځي کې راتلونکو رای ورکوونکو یعنی ماشومانو ته د مدني ټولنې په هکله معلومات ورکول کیږي.
زموږ زده کوونکي د نړۍ د دوه دیرشو هیوادونو استازیتوب کوي. د هغوی ترمنځ یوازینی ګډ شی دا دی چې هغوی مسلمانان دي، خو موږ له ټولو وګړو سره په ګډه په دیموکراسۍ او ازادۍ باور لرو.
د لاسنجلس د افریقایي امریکایانو په یو ګاونډ کې په یو بل اسلامي ښوونځي کې زده کوونکي عربي او مدني فعالیتونه زده کوي.
د شخصیت جوړول او د مشرتابه لارې چارې او بیا دا زده کول چې د دغو مهارتونو نه څنګه استفاده وکړو چې په ټولنه او نړۍ کې بدلون راولو.
د امریکایي مسلمانانو له درې برخونو دوی مهاجر دي.
موږ په خپل خواخه تابعیت منلای دی. موږ غوښتل چې دلته ووسو او د دې ټولنې خدمت وکړو، ځکه چې دا یو ښه هیواد دی او موږ ته یې دروازې پرانستلې دي.
له لاس انجلس سره نږدې د مسلمانانو د ټولنې یو فعال د بېوزلو لپاره د تنظیفاتو کڅوړې برابروي. هغه هم د ډونلډ ټرمپ په اړه اندېښمن دی.
هغه موږ دې ته وهڅولو چې خپل ځان څرګند کړو او وښیو چې ریښتینی ډیموکراسي څه ده. نو سکل غواړو رایه ورکړو او د رای ورکوونکو د فیصدي په زیاتېدو سره وکولای شو خپل غږ اوچت کړو.
د کالیفورنیا، الینوی او نیویارک په ایالتونو کې ډېر مسلمانان ژوند کوي، خو سیاسي شنونکي وایي چې مسلمان رای ورکوونکي ښایي د فلوریدا، اوهایو، ورجینیا او پنسلوانیا په څیر په هغو ایالتونو کې تر ټولو زیات اغیزه ولري چې دواړه ګوندونه پکې مساوي ملاتړ لري.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
او دا هم دروان خبرونه ورسته. مطلب د سالنګونو لوی لار چې د افغانستان پلازمینه کابل د شمالي ولایتونو سره نخلوي، هر کال د زیاتې واورې ورېدو لامل د ترافیک پر مخ تړل کیږي چې لامل یې په دې غلار تلونکي مسافر د زیاتو ستونزو سره مخ کیږي. د امریکا غک همکار ممتاز بهیر په کابل کې د یو شمېر هغو مسافر سره چې د لارې بندېدو لامل په کابل کې ایثار پاتې دي خبرې کړې دي او دا راپور لګلی.
د ژمی په موسم کې پر سالنګونو تګ را تګ له غواخونو ډک او ان کله ناکله د سر په زیان تمامېږي. د غلار هر کال د ژمی په موسم کې د سخت ووري ورېدو له امله د مسافرو د تګ را تګ پر مخ تړل کیږي. سکال هم د لار د زیات ووري ورېدو له امله چې اندازې 2 متر او 1 سانتي خودل شوې د ترافیکو پر مخ وتړل شو. دا په کابل کې شمالي ولایتونو ته د تلونکو بس موټرو اړه ده. په سلګونو مسافر دلته په تمه دي چې د سالنګونو لار پرانستل شي او خپل کورونو ته لاړ شي، خو د واورې زیات ورخ دوی اړکړي چې له دوه ورځو راهیسې د دې اړې په شاوخوا هوټلونو کې دیره شي. د ابراهیم پونوم د تخار ولایت یو اوسیدونکی چې سوداګري کوي او کابل ته د سوداګریزو توکو د اخیستلو لپاره راغلی وای، درې ورځې دلته په هوټلونو کې تم شوی او د سالنګونو د برف کوچونو د ویرې له امله نشي کولای چې خپل کور ته لاړ شي. هغه چې یو شنه کمپله په لاس کې درلوده امریکا غکته وویل،
من د یخ د لاس د شپې چې من یخ وکړی تاسو ګوره 200 روپۍ کمپله مې واخیستله. یو غریب سره د کم ځای کې 200 روپۍ
سالنګ کې باید څو حساب په نظر
اصلا هغه خلق ته چوسپاری پیسې ورکي هغه خلک درس کار نه کوي. کدرس کارو کې درسو زوسی سالنګ په وخت مکمل جوړ شي.
درې ورځې دلته تاسو یې سار وي څه مشکلات مو دي؟
بس دغه هوټل کار دا زید سید درس نشته مسافر ته وخت سالنګ بنشي بس ته سم شمال باندې په هر هوټل کې تقریبا 50 نفر زې یالت 100 نفر وسی.
دغه راز د ګلنبی پونوم یو بل ځوان چې د بلخ ولایت اوسیدونکی دی او خپل ناروغ پلاری د درمنل لپاره پاکستان ته بيولې وو، وز د کابل په یو هوټل کې دی را دی او پلان لري چې د سالنګ سالنګ لارې مزار ته لاړ شي. هغه چې خپل ناروغ پلار لاسنیولې و داسې وویل،
اندېښنه بالکل شته، اول معلومات اخلو به له خیره رواني.
کله په سالنګونو کې لستون سره مشکل سره مخ شوې؟
ستون زاده مونږه تازه تصادفي به نه مخ شوې کنه، د خپلوانو به مخ شوې، لکه کله کله چې لاسونه میخولي کې میخولي، بلکې هغه کټ شوین دي. دا ستون زاده نو مونږه یو کیمرا بنې سو هوټل کې مجبور ځوان بکوونه بل چاره نشته څه وو دومره واز مونږ نه رسي تیاری ټیکټ وکولاړ شو انتظار بکوونه.
خود سالنګونو د حفظ او مراقبت مسؤلین وای د لارې 13 پنځمبه د افغانستان د هوا پیژندنې د ادارې د راپورونو پر بنسټ تړلې و ترڅو خلک د احتمالي برف کوچونو له ګواخ سره مخ نشي. د سالنګونو د حفظ او مراقبت مسؤل جنرال عجب امریکا غټول د لارې د پرانستلو عملیات نن سهار پای ته رسیدلې دي. هغه ویل اوس مهال سالنګونو کې اسمان شین دی، هوا پاکه ده، زموږ د وورې پاکونې عملیات بشپړ شوې دي. جنرال عجب ویل د سالنګونو د لارې د خوندیتوب لپاره لا زیات تخنیکی وسایلو ته اړتیا لري. د افغان حکومت چارواکي وایي دوی پلان لري چې په راتلونکو کې د طبي پیښو د زیان د کچې پر راټیټولو کې اړین ګامونه پورته کړي. طبي پیښو ته د رسیدو په برخه کې د دولت وزیر وایس برمک امریکا غټه ویل،
نه تنه دا اداره باید په قوي توګه باید حمایت وکړي او سپورت وکړي، باید دغه یو شناسي ادارې لپاره باید دوی ډیر قوي ملاتړ باید د حکومت لخوانه باید دوی په شا کې ولاړ وي.
د سالنګونو سربیره د وورو زیات ورخت لامل کابل ته د بامیان او دایکنډي د تګ راتګ لار هم بند شوې ده. د دې دواړو ولایتونو سیمهیز چارواکو لټولو هغو مسافر څخه چې په دغه لار د تګ راتګ نیت لري غوښتي چې د طوفان او وورې د ورخ د پایته رسیدو پورې کابل او نورو ولایتونو ته له سفر کولو ډډه وکړي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
او اوس هم د خبرونو لنډیز. ترکیه او د ناتو سازمان ویلي دي چې د روسیې یو الوتکې د ترکیې هوایي قلمرو باندې تیری کړی دی، خو روسیې د ترکیې تورونه بی اساسه بللې دي او رد کړی دي. د سوریې د حکومت د مخالفینو د ووم د ډلې استازي جنیو ته رسیدلې دي، خو دا لانه د معلومات چې دغه ډلې استازي به د ملګرو ملتونو په منځګړتوب په خبرو کې په مستقیمه توګه برخه واخلي او کنه. د ترکیه او یونان ترمنځ په سمندر کې د یوې کښتۍ د ډوبېدو له امله 40 مهاجر مړه شوي دي او ژغورونکو ډلو 15 نور مهاجر چې په همدغه کښتۍ کې سپاره وو ژغورلې دي. په جنوبي امریکا کې د زیکا وایرس په چټکۍ سره په خپرېدو دی او د آسیا ځینو هیوادونو د زیکا د وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره ځینې اقدامات کړي دي. د امریکا تر ټولو مشهور ورځپاڼې نیویارک ټایمز د 2014 کال د دیموکرات ګوند په کاندیدانو کې د هیلری کلینټن او د جمهور غوښتونکو د ګوند په کاندیدانو کې د اوهایو د ایالت د پخواني والی جان کیسک څخه ملاتړ کړی دی. د امریکا د ولسمشر لپاره احتمالي کاندیدانو پرون د ایوا په ایالت کې خپلو انتخاباتي منډو تړلو ته ادامه ورکړې وه او جمهور رئیس اوباما به د خپل جمهور ریاست په دوران کې د لومړي ځل لپاره یو جمعه ته ولاړ سي. سپین ماڼۍ د شنبې په ورځ وویل چې جمهور رئیس به په بالتیمور کې د اسلامي ټولنې مرکز ته ولاړ سي او هلته به د امریکا ملت ته د مسلمانانو د خدمات ولمانځي او اطمینان به ورکړي چې مذهبي ازادي د امریکایانو لپاره مهمه ده.
او د همدرنوندونکو د خبرونه په برخه کې د نن ورځې د هوا اټکل اوري. په کابل کې باندې د تودوخې لوړ درجه و وي، ټیټه به منفي درې وي، اسمان به شین وي. کندهار لس د تودوخې لوړ درجه 13، ټیټه صفر، اسمان شین. هرات اته منفي درې، اسمان شین. مزار شریف 9، ټیټه صفر، اسمان شین. په جلال آباد کې د تودوخې لوړ درجه 10، ټیټه 2، اسمان شین. په قندوز کې د تودوخې لوړ درجه 10، ټیټه 2، اسمان شین. خوست 13، منفي 3، اسمان شین. په غزنی کې د تودوخې لوړ درجه 2، ټیټه منفي 10، اسمان شین. په پېښور کې د تودوخې لوړ درجه 14، ټیټه 15، اسمان شین. او په واشنگټن ډي سي کې به د تودوخې لوړ درجه 12 وي، ټیټه منفي 3 وي، اسمان به ځای ځای وریځ وي. او په همدې سره درنوندونکو د امریکا غږ آشنا رادیو د لمړنۍ سهارنۍ خبری خپرونه مطالب هم پای ته ورسېدل. مننه چې تر دې دمه مو زموږ ملتیا وکړله. د آشنا رادیو راتلونکي خپرونې د افغانستان په وخت ماښام په وجو پیل کېږي. تر هغه چې بیا هم تاسو خدمت کې حاضرې کړو، ټول پلیاله سپرم پاتې ورځ مو نیکمرغه. د خپل راډیوګانو تر څنګ اوسې، لنډې شبو کې دری خپرونه شروع کېږي.